دوستانو ستړي مشه د ازادې رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په روانو دوه ساعتونو کې تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ چې اسمت ساروان او ظریف نظر به درته وړاندې کوي. ساروان صاحب هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، تاسو تر شنه اسمان لاندې نننۍ خبرونه کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
ان صاحب، نن موږ په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په اول ساعت کې یعنی له خبرونو وروسته تر درو بجو پورې د ولسي جرګې د میزان د 28 نیټې پر انتخاباتو په دې برخه کې په جنجالونو، او په بل ساعت کې یعنی له درو تر څلورو بجو پورې بیا په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې د اوبو په ستونزې ژکې شو.
ډېره زیاته مننه ساروان صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو خبرونه پیل کړئ او تاسو او نظر صاحب تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې بحثونو ته دوام ورکړئ. خبرونه لرو دوستانو، پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره رد کړه چې ګوند په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل د کنسولګری څخه بهر د ویزو په ترلاسه کولو کې د فراخ فساد د مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وشل شوي دي. او د هالند پولیس وایي په امستردام کې د چاقو د یو برید مسله چې د یو افغان لخوا شوی د یوې تروریستي حملې په توګه څیړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسولګری څخه بهر موجود دي. دا ننګرهار والی خغلی حیات د شنبې په ورځ په دې اړه وروسته لږ څرګندونه وکړي چې په کابل کې د پاکستان سفارت ویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپل کنسولګری تړلې. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نه غوښتي چې والی دی د کنسولګری په چارو کې له مداخله منع کړي، او همدارنګه له افغان چارواکو د جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسولګری د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. خو د ننګرهار والی نن خبري اعلان ته ویل د کنسولګری چارواکو د پاکستان د ویزې په ترلاسه کولو کې له کنسولګری څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې، او دوی د پاکستان د کنسولګری له چارو خوښ نه دي.
روزانه پدې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسیدلې دي 15,000 نه تر 30,000 کلدارو پورې دی یوې ویزې قیمت. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤل شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو او ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسیږي، هغو وهل کیږي، هغو ټکول کیږي، هغه له پښو لاندې کیږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسولګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم، د هغو امنیت، اول ته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات.
دا ننګرهار والی همدارنګه ویل چې په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت تم د پاکستان د ویزو په ورکړه کې لښتو ستونزو خپل شکایتونه رسولي. هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری څخه ویزې اخلي وایي د کنسولګری چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې ورځې انتظار وباسي، او د کمیشن کارانو له لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي څو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو او افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند څو تنه وسلوال وژل شوي. د 200 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزی نن ازادي رادیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي.
چې تر دې دمه بیاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او باندې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلعه، کربوړی او سلیمانځای د وسوال مخالفین نشتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
لبلې خو د کونړ د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وید کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ د نړیوالو ځواکونو هوایی بریدونه هم تر سره شوې دي چې د پوینا په څوکۍ کې د داعش اته تنه وسلوال او په وټپور کې د القاعده شبکې څلور تنه وسلوال وشلي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ګډو تاروسي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویل په تیرو څو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کوموندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، غزنی، پکتیا، زابل، اروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال ترهګر وشل شوي او 22 نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت د مرکز اړوند سیمه کې بیا د دفاع وزارت د 11 تنو وسلوالو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي. دوی وایي چې د زابل د مرکز اړوند یو سیمه کې هم په عملیاتو کې 4 تنه وسلوال وژل شوي دي. دا هالند پولیسو ویاند ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول سیړي. د حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. نوموړي دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل. بیا د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوې. او د امریکا متحده ایالاتو سوریا او روسیې ته خبرداري ورکړې چې پراتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سوریه کې وروستی ولایت دی، هر ډول یرغل د سوریې د کورنۍ د جګړې د لا زیاتېدو سبب شي. دا خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړې. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه لوزوي او تونلونه وباسي سو د حکومتي ځواکونو لخوا راتلونکو پوځي عملیاتو ته چمتو شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار باز هم ما و آقای سابان در خدمت شما هستیم. در ساعت اول موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است. تعداد از احزاب سیاسی را وکیلایشان مهمان ما خود بودن، خودشان اعتراضات به زبان خود آوردن. همونطور نیست آقای سابان؟
بله بله. نه نه، نظر صاحب علاوه پا دی چه پا همده موضوع خبری که و پا دوم ساعت که پا یو بل ستونزی خبری که و چه دیر حیاتی ستونز را دی افغانان لپر حقه دی و بو مسئله دا خوصان پا لوی شارونو که دی و بو سطح ورس پا ورس تیشی او خلق له سخت او مشکلات سره مخامخ کیږي.
منظور بیابی است دیگه
او تقریبا دغه سی و بولای خو خدای دې وکړي چې مرحله ته خلق ونه رسیږي چې بیا بشي. خو پر حال په لومړی موضوع چې تاسو یاد کړی د ولسی جرګې د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو اول غږیږو. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره په تیاریو بوخت دی. د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت په ګډون یو شمېر ګوندونه وایي په اوسني ډول د انتخاباتو مخالف دي او حتی اجازه نه ورکوي چې انتخابات ترسره شي. دوی تیره اونۍ په کابل کې مظاهره وکړې او ویل تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دوی غوښتنې دا دي چې د هرې رایې د نه انتقالېدونکي له سیستم تناسبي سیستم ته دي بدل شي او دغه راز دي له بایومتریک سیستم څخه کار واخیستل شي. دا غوښتنه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر څنګ د حکمتیار اسلامي حزب او څو نورې ډلې هم کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو تا ډیر وخت کم پاتره او دا غوښتنې په دومره لنډه موده کې عملی کېدای نشي. په همدې منځ کې په اپوزیسیون کې یو شامل دولتي چارواکي محمد محقق ویلي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي او انتخابات کړکیچن شول، د لوی جرګې له لارې به موقت حکومت جوړ کړي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم که از ایشان ما دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای فضل احمد حقمل، عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان در استودیو هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ هم با ما هستند یک چند لحظه و منتظر محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات هستیم که اونا هم خدا کنه زودتر تشریف برن به استودیوی ما، همچون از طریق تلفن چند لحظه با آقای صدیق پتمن و آقای آریان خبیر هم صحبت های خاط داشتیم.
بله نو لبریک دیدل پر چه اوریا صاحب کم وقت لري او د څو د قوله پر لمر سره د لبرای نوبت په دوی تور کو اوریا صاحب د دولت اپوزیشن ګوندونه کڅم اپوزیشن زینه بولې زینه وای چې دوی په خپل د حکومت جز دي غوښتنه لري چې په انتخابات په اوسنی شکل نه کیشي. اما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون جواب معلوم ده او وای چې په دومره لند وخت کې د تغیرات چې تاسو غواړئ دا ممکن نه دي. نو چې ممکن نه دي تاسو وای چې انتخابات بيخي وزندول شي که څنګه؟
د تاسو له لطف یو لري مننه. تاسو تاسو تخنیکی همکاران او درنو ملمنو ته د زړه له کومه سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
دا بحث که بحث دا د وحدت ملی د حکومت لمړنۍ دنده د وحدت حکومت د وحدت ملی د حکومت د توافقاتو پر بنسټ باندې دا و چې په د ټاکنیز نظام او سیستم کې هر اړخیزه اصلاحات راولي. دا اولی ته دنده وه او دا باید په اول ورځ پیل کړی وای. دوی څلور کاله د هغې توافقنامې په ضد ګام وچت چې په خپله دوی امضا کړی وه او دوی ته مشروعیت ورکاوه. او له تیرو دوه کلونو را دیخوا پارلمان څو قانونه تصویب کړل، څو طرحې تصویب کړلې. ولسمشر د پارلمان چې قانوني او حقوقي صلاحیت لري ټولې طرحې رد کړلې. له یو نیم کال نه را په دې خوا ته ګوندونه سیاسي ائتلافونه په منظم ډول باندې حکومت ته یونما ته او نړیوالو سازمانونو ته خپل طرح او نظریات ورکوي او دغه ټول وخت دوی ځای
اوریا صاحب وبخشي. تاسو وایئ چې په څلورو کلونو کې دوی اصلاحات رانه وستل او د ملي یووالي د حکومت د موافقې یو شرط و، لیکن دوی وایي چې موږ اصلاحات راوړي دي. کله چې هغه اصلاحات پې نه راوړي چې تاسو غواړئ،
زه اوس هم دغه عرض کوم. حالتن له وشته سوي چې توافقنامه کې چې څه ډول اصلاحات راسي، هغه زه اوس توضیح کوم چې څه ډول اصلاحات باید راسي. په اوسنیو شرایطو کې یو یا دوه یا درې سیاسي ګوندونه نه دي چې دوی مخالفت کوي یا اپوزیسیون. په دې هکله د ټولو افغاني ګوندونو په هکله، څه هغه په حکومت کې دي او که څه له حکومت بیرون دي، دوی یو سیاسي اجماع د هیواد په سطحه باندې لري او سیاسي اجماع د څلور ټکو باندې تچلری او ولاړه ده. لومړی کمیسیون باید آزاد وي، مستقل وي، بی طرف وي. دویم نظام د انتخاباتي باید تبدیل سي او دریم باید سیاسي ګوندونه او مدني سازمانونه مواصر نظارت باید او څار باید ولري. او څلورم د رای اخیستونکو شهرت باید بایومیټریک سیستم په پر بنیاد واخیستل سي. په دې حکله د افغانستان په حکله یو په افغانستان کې یو سیاسي ملي اجماع شتون لري. هغه ګوندونه هم چې داخل د حکومت کې دي که بیرون له حکومت دي، په دې څلور ټکو سره موافق دي او دا په یو غږ له حکومت څخه تقریبا دا دوه کاله کېږي دوی اصلاحات غواړي. مګر حکومت د دې په جهت یو مستقل کمیسیون جوړ کړي، یو لاسپوڅی کمیسیون جوړ کړی ده او د لاسپوڅی کمیسیون په واسطه باندې خپله اراده تمثیلوي. ولې اصلاحات رانه وسل؟ څه ډول اصلاحات باید راوستلي وای؟ موږ مخکې له حکومت هم همدغه زوړ او روس انسټیټیوي سیستم د انتخاباتي دلوده هم هغه پروسه پورې هم شته. پخوا هم یو لاسپوڅی کمیسیون ته هیڅ نه، پخوا هم 2 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو، اوس هم 9 میلیونه سټیکرونه ویشل شوي دي او په سلهاو داسې نور شیان. نو هیڅ ډول اصلاحات نه دی راغلی. سره دې چې ټول زړه په زړه ده، نوي ګامونه چې اوچت شوي دي هغه هم منفي دي. اوس ته حکومت وایي چې تاسو وخت کم ده، دا په دې معنی چې دا لاسپوڅی کمیسیون باید ومنو، تقلبي انتخابات باید ومنو، نامشروع انتخابات باید ومنو او د نامشروع انتخاباتو پایلې باید ومنو.
تشکر اوریا صاحب. بله بازم فرصت به شما میایه. آل محترم آقای فضل غنی حقمل عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان در استودیو تشریف دارن، نظر از اونا رو بگیریم. آقای صاحب
بله، اوقوی هم په دې ائتلاف کې شریک دی ورسره.
بله منتها عمومی گپ زدن که پرابلم مسئولیت است، منتها همینطور معلومات دقیق بدن که کدام یک مثلا این مشکل است، دوینی مشکل است. نه قسمی اگه واضح تر گفته شده که ما هم بفهمیم، شنونده عزیز ما هم بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث قدرمن ملمت او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په پیل کې زه یادونه کوم چې د ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده او سیاسي ګوندونه د دغه پروسې یو مهم رکن دی او مسؤلیت لري چې د دغه پروسې د ښه تطبیق لپاره او د دغه پروسې د شفافیت لپاره له کمیسیون سره په ګډه کار وکړي او د سیاسي ګوندونو له توافق پرته د دغه پروسې چارې نیمګړې دي او سیاسي احزاب باید د دغه پروسې په اړه قانع شي، د دوی توافق ترلاسه شي، او کچیرته د دوی توافق ترلاسه نشي نو دا پروسه یو نیمګړې پروسه ده او د شفافیت لپاره یې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه نه ویل کیږي. او نو همدا ده چې د دوی رضایت حتمی ده، خو تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي
که رضایت نه شو حاصل، تاسو څه وایست؟ محقق صاحب خو ویلي دي چې موقت حکومت جوړي، تاسو څه کوئ؟ تاسو هم ورسره په دې خبره کې شریک یاست؟
تر اوسه پورې چې دغه پروسې کوم کارونه ترسره کړي دي، یعنی د کمیسیون لخوا کوم چارې ترسره شوې دي، دا نیمګړې دي، یو اړخیزې دي او د سیاسي ګوندونو قناعت نه دی ترلاسه شوی. تاسو وګورئ
دا خبره خو تاسو وکړه، لیکن زما سوال دا نو، زما سوال دا و چې که حکومت ونه منله یا انتخاباتو کمیسیون ونه منلی، دا ستاسو غوښتنې هغه وایي ښکاره وایي چې دا غوښتنې نه منل کېدای نه شي، وخت ډېر کم دی، چې نه منی ستاسو پرېکړه به څه وي؟
سیاسي ګوندونه مصمم دي چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د خبرو اترو دروازې پرانستې پرېښي دي. او موږ هیله من یو چې د حکومت هر څه سیاسي ګوندونو وړاندې کړی ده په دې باندې توافق ترلاسه کړو، خو په عین حال کې من خپل مدني اعتراضونو ته هم ادامه ورکوم، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دوه ورځې وړاندې په کابل کې په څو برخو کې مدني اعتراضونه وشول، همدغه ډول به په نورو ولایتونو کې هم ورته مدني اعتراضونه کېږي. دا د سیاسي ګوندونو او د افغانستان د خلکو حق دی تر څو دغه پروسې د شفافیت.
ډیره مننه حکمل صاحب، سلامت اوسئ. تاسو به را سره یاست. اوس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی آریان خیبر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. اوریا صاحب لاړی، ورنه مننه کوو چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. خیبر صاحب، تاسو به زموږ د دوو نورو میلمنو څرګندونې اورېدلې دي چې هغوی د نی شکل د انتخاباتو مخالف ول، یو د شاغلی اوریا او بل همدار شاغلی فضل غنی حقمل دی، دی وای چې یو شمیر ګوندونه به په اوسنی شکل کې انتخابات کې شنو ورسره مبارزه وکړي او مخالفت ته دوام ورکړي. اما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې په دومره لند وخت کې هغه تغیرات چې دوی غواړي، لکه د بایومټریک سیستم او یا د ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ونډې ورکولو په باب، دوی دا تغیرات نشي راوستلی. تاسو د یو سیاسي کارپو په حیث څه فکر کوئ چې دا ګوندونه په حق دي او که د انتخاباتو کمیسیون چې ما ادعا لري چې په دومره لنډ وخت کې دا تغیرات ناممکن دي، د یوې خبره په ځای بولی؟
د له وبخون خو په نامه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو طریقه د نوم دي تاسو ورنه کوم. زه فکر کوم چې دا ګوندونه چې اسان په وقید او وقید ول کې دا وڅېړل شي، ګوندونه نه دي، دوی هغه مسلک بندونه دي، مسلک تنظیمونه دي چې تقریبا څلوي کال دی د کلشنکوف د جبنه خبرې کړې دي. دا کوم محترمه دې مهرباني وکړي وخت چې د الکترونیکی تذکرې ویشل کېدلې، دی ولا وخت یو مخالفت وکړو. کوم مثلا موږ د الکترونیکی تذکرې د لور دی ساجاب دې تنه و چې په انتخاباته کې تقلب شوی وای او بحران تلاره خوځیدلې وای. خو مشکل دا غوښته چې دوی د الکترونیکی تذکرو دې له ویش مخالفت وکړل، اکثریت مثلا د جمعیت اسلامي حزب د وعدات او جنبش ګوندونه او پتر اوسه د اسلامي یو مسله دلګیدا چې هغه د افغانستان دولت ته تسلیم شو. د دې پر ځای چې د افغانستان د دولت حمایه وکړي، په دې پر ځای چې ولسمشر غنی له سیاستونه د دفاع کړی دی، د نامعلومو موخو په خاطر باندې د انتخاباتو د پروسې مخنیوي کوي. وخت ډیر کم دی، تاسو د کوم د ټاکنو خلکو کمیسیون د قرارداد ته ویل چې وخت کم دی، موږ نشو کولای په کوم یارو باندې چې دوی غواړي انتخابات ترسره کړي. او تاسو پیږئ انتخابات د دیموکراتیک نظام یو اساسي معلفه ده. انتخابات باید ترسره شي، موږ بل لار نه لرو. د اوسن د پارلمان چې دی غیر قانوني پارلمان ده، او هغه څه چې باید شاید د قانون مطابق باندې اکثریت کړنې نه دي کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هغه چې دوی توقع لري چې دوی کسان وګمارل شي هغه هم امکانات نشته. تاسو ولیدل چې دغه نوې رهبري د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا د دوو ټیمونو د تفاهم په اساس باندې رامنځته شول، او اکثریت بېخبر بې طرف او لامتنازع خلک دي دلته. دوی بیا هم غواړي چې د خپل د قدرت رسیدو په خاطر باندې بیا چې وغواړي بیا هم د خلکو ګردو باندې سواري شي، نوې نوې بهانې پیدا کوي. زه وایم د دغه وخت نه دی دوی د برګونی وکړي او خلکو ته د ځواب ورکړي چې دوی دومره خلک چې د 200,000 انسانانو په کابل کې ووژل، یې دوی ځواب دی ول ورکړي. دوی د مهرباني
خیر باشه، تشکر. فعلا بازم صحبت میکنیم. مال محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، هم از طریق تلفن در با ما هستند. آقای سادات خوش آمدین. بعد از خوش آمدید، سپ ای اعتراضات احزاب سیاسی چی میشه؟ چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب، زه هم تاسو ته، ساروان صاحب ته، او تاسو د خبرونه ملمت خیبر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ټاکنو خپل وخت کې خپل موخه په دې اړه باندې اعلان کړی و. په دغه کم موده کې ممکن نه ده چې هغه طرحه چې عذاب وړاندې کړی ده پر هغې باندې موږ توانو ګراسن ټاکنې ترسره کړو. تاسو پوهیږئ چې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وخت ضرورت لري، او دا زموږ طرحه وه 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته سپارلې وه. پاره وخت حکومت موږ لاس نیوي ونه کړو، سیاسي عذاب هم پاره وخت کې زموږ غږ بدرګه نه کړو. موږ مجبور شو په همدغه شته سیستم باندې ټاکنې مختوي شو. موږ د دې خلې دي غوښتنه کړې ده چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ چې هغه قابل د تطبیق ووسیږي.
سادات صاحب، او بخشی سادات صاحب، لیکن دوی وس وای چې کچیر ته دوی غوښتنی و نه منل شي، دوی به حتی د انتخاباتو مخاوني سید، او انتخابات په کړکېچن شي، او کړکېچن شول نو کړي شي حتی حکومت سقوط، حکومت ته سقوط ورکي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
دا به د دوی نظریه هم ممکن ده. ټاکنو قانون او د افغانستان قانون اساسي قانون مهم دی. دوی بعد دغه پروسې سره همکار وستی نه دا چې دغه پروسې په وړاندې دوی خند مشکلات رامنځته کړي. تاسو پوهیږئ چې په اوس کې موږ په ډېر اساس شرایطو کې قرار لرو. هر سات مکتب د ارزښت ډک دی، او که چېرې واقعا د دوی سره پروسې شفافیت موضوع مطرح وي، دوی د خپل نظارت قوي کړي، د دوی قوي نظارت به وکولای شي راتلونکي ټاکنې رڼې او شفافه ترسره شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. اکمل صاحب، اوس بیرته تاسو ته نوبت درکو. تاسو دې ښاغلی سادات څرګندونې واورېدې چې دوی ډېر پخواله د خپل طرحه وړاندې کړې وه، نه حکومت په هغه وخت کې وای څه وویل، نه ستاسو ګوندونو څه وویل. اوس چې انتخابات رانږدې شول، اوس تاسو مخالفت کوئ، په دې اړه څه وایست؟
ساروان صاحب، وګورئ، کله چې حکمتیار صاحب کابل ته راغی یو کال وړاندې، نو هغه له جمهور رئیس سره په لومړي ملاقات کې د ټاکنو موضوع مطرح کړله، او د دغو ټاکنو د شفافیت غوښتنه وکړه. بیا له هغه وروسته 8 میاشتې وړاندې حزب اسلامي
د خو کلي موضوع د شفافیت خو ټوله یادوي، دوی هم وایي، لیکن د طرح خبره ده اصلا.
اتم میاشتې وړاندې حزب اسلامي خپله طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله، او له هغه نه وروسته د دغو طرحې په اړه د سیاسي ګوندونو توافق ترلاسه کړ. یعنې دا موضوع د تیر یو کال په موده کې تر بحث لاندې ده. مسلسل تماسونه نیول شوي دي، له جمهور رئیس سره پرله پسې ناستې شوي دي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ناستې شوي، د بهرنیو زیدخلو لورو سره ناستې شوي. دا نوې موضوع نه ده، دا کابو یو کال کېږي چې پر دې موضوع بحث روان دی، خبرې اترې روانې دي. ستونزه دا ده چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کوي. یعنی هغوی په ظاهر کې یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. له سیاسي ګوندونو سره ژمنې کوي خو عملي کوي نه. په داسې حال کې چې دوی د دغې طرحې نه ملاتړ کړی دی، دغه طرحه یې اغېزمنه بللې ده، هر اړخیزه یې بللې ده، جامع یې بللې ده، خو وایي چې اوس وخت کم دی. دوی ولې یو کال وړاندې په دغې طرحې عمل ونه کړ؟ ولې 3 میاشتې وړاندې چې دغه طرحه دوی ته وسپارل شوه، د دغې طرحې په موادو عمل وکړ؟ دا مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون
حتمل صاحب که داسې اورېدونکو ته مو واضح ووایست، دغه دوی غوښتنې چې اوس تاسو کوئ، آیا نورو ګوندونو هم کولی که صرف تاسو د خپل ګوند خبره کوئ، همدغه دوی غوښتنې تاسو 8 میاشتې پخوا مطرح کړې دي، د بایومیټریک سیستم او د ګوندونو د ونډې؟
او ګوري سروان صاحب حزب اسلامي او جامع طرح جوړ کړ د ټاکنو په حق له وغه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپارله. بیا وروسته چې کله د سیاسي ګوندونو اجماع رامنځته شو او په هغه کې 15 مطرح سیاسي ګوندونه شامل شول، په دغه اجماع کې نو دوی په ګډه باندې په یو درې مادي طرح باندې توافق وکړ چې په هغه کې
دغه اجماع کله رامنځته شو چې خلک پوه شي کوم تاریخ څو میاشتې مخکې
تقریبا درې میاشتې وړاندې
خو خبر هم دلته ده. زه فکر کوم چې د حکمل صاحب شکایت هم دلته ده چې تاسو درې میاشتې مخکې دا غوښتنه کړې ده، مخکې نه ده کړې.
وګورئ که چیرته دوی د احزابو نافع کېدل نه غواړي او که چیرته دوی په دې غواړي چې ټاکنې رڼې او سرتاسري وي نو دوی باید د احزابو رول نافع نه کړي. احزاب د دغې پروسې مهم جز دی، مهم رکن دی، او هر کله چې دوی ته احزاب مشورې ورکوي، نظرونه ورکوي، وړاندیزونه ورکوي، باید هغه په عمل کې ونیسي او د تطبیق لپاره دوی عملي اقدامات وکړي. حزب اسلامي خپل طرحه څو میاشتې وړاندې دوی ته سپارلې ده، خو په هغه طرحه باندې هم عمل نه دی شوی، او اوس چې د سیاسي ګوندونو ګډ توافق وشو په دغه طرحه باندې بیا هم دوی د دغې طرحې مواد په عمل کې نه دي عملي کړي، یوازې ژمنې کړي دي او هیڅ یو ماده هم د دغو طرحو تر اوسه عملي شوې نه ده. یو بل موضوع سروان صاحب چې هغه ته زه یادونه وکړم، ورونو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، سیاسي ګوندونه په تیره بیا حزب اسلامي په ټاکنو باور لري، د ټاکنو له پروسې ملاتړ کوي، د دغې پروسې مخالفت نه کوي او د بحران نه د وتلو یوازینۍ لار ټاکنې ګڼي، یعنی بله هیڅ لار نشته، نه موقت حکومت، نه نورې لارې، یوازینۍ لاره چې موږ د بحران نه د وتلو لاره ګڼو هغه ټاکنې دي، او په دغې ټاکنو باندې باید موږ تمرکز زیادی چې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، ونه ځنډول شي، هیڅ پلمه باید د ټاکنو د ځنډ لامل نشي، او حکومت ته سقوط ته څوک نه ورکوي. دا خبره ډیره غلطه ده. موږ حزب اسلامي د حکومت ملاتړ کړی دی او د دغه کمیسون ملاتړ مو کړی دی، او موږ ویلي چې دغه کمیسون باید خپل کار ته دوام ورکړي. فقط د سیاسي ګوندونو هدف دا دی چې دغه ټاکنې رڼې وي، شفافې وي، عادلانه وي.
یو خبره ستاسو په خبرو کې حکمل صاحب، تاسو وایئ چې انتخابات باید ونه ځنډول شي، چې انتخابات ونه ځنډول شي او نو باید په همدې اوسني شکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا باید په دې اوسني شکل سره په دې اوسنۍ طرحې پر اساس باندې انتخابات وشي، او که چیرته ستاسو غوښتنې منل کیږي بیا باید انتخابات وځنډول شي.
اول خو د دې ځواب باید کمیسون ووایي چې دوی ولې د احزابو غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې، او بله دا چې د بایومټریک موضوع چې ده هغه هم عملي ده، امکان لري، ځکه یوې جرمني کمپنۍ آمادګي ښودلې ده چې دوی په ډیر کم لګښت سره په دا یوه نیمه میاشت کې کولای شي په ټول افغانستان کې د بایومټریک سیستم فعال کړي. د ټاکنو په ورځ باید خلک بایومټریک شي او له هغه وروسته خپله رایه وکاروي. دا کار ممکن دی، عملي ده، یو په ډیر کم لګښت باندې، یعنې
جرمني
ټاکنو تجربه لري، هغوی دې ته چمتو دي چې دا کار وکړي.
ډیر مننه.
سب همی اعتراضات راه های هر که پیشنهاد شد یار اگر شما جواب بتین، یکی خودتان هم پیشنهاد کنین در این وقت کم چی باید شوه که کل طرف راضی باشه.
تاسو په جریان کې هستی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو لارو چارو باندې کار ترسره کړو تر څو د ټاکنو د شفافیت باندې مثبت اغیز پرې باسي. همدا اوس هم هغه میکانیزمونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تر لاس لاندې لري، حتی د دې کوو چې د ټولو خواو یقین په دغه پروسه باندې راولو او د خلکو قبایله اعتماد یو ځل بیا په دغه پروسه باندې راوګرځو. اما بدبختانه په افغانستان کې یو شمېر افراد اشخاص هڅه ده کوي د دوی شخصي ګټې په خاطر کې دی او کوشش کوي چې دغه پروسه سپوتاش کړي او له ستونزو مشکلات سره مخامخ کړي. د سیاسي عذابو څخه د افغانستان د خلکو ولسونو غوښتنه دغه ده، ځکه دغه پروسې مالکین د افغانستان خلکو ولسونه دي چې دوی باید خلک تشویق کړي تر څو په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي، نه دا چې دوی خپله د دې باعث وګرځي چې د ملي پروسې په وړاندې خنډ وګرځي. سیاسي عذاب او همدا اوس په دغه ټاکنو کې 90% کاندیدان ورکړي، 93% مستقل او خپلواک کاندیدان دي. د دوی څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د 93% خلکو سیاسي اراده دوی ته په وړاندې نه کوي، او همدا ډول هغه میکانیزمونه د پیشنهاد کوي چې هغه
ساده صاحب اکمل صاحب هغه یو پیشنهاد درلود، دوی درلود ویلی وای دی بایومټریک سیستم ممکن ده، دوی کوم جرمنی کمپنی وای ویلی دی چې دا ممکن ده د انتخاباتو په ورځ.
جناب سروان صاحب د امغه کمپنی چې دوی ورنه یادونه کوي دغه سره موږ ناست درلود د موږ تخنیکی همکاران ورسره ناست درلود لې اما همغه کمپنی چې دوی یادونه ځنه کوي هغه په هیڅ هیواد کې د ټاکنو تجربه نه لري د دې ترڅنګ د تضمین دوی نه ورکوي کچې ته په د ټاکنو په ورځ د دوی سیستم کار ورنه کړی دا تضمین څوک ورکوي د مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي نه دا کمپنی د مسؤلیت پر غاړه اخلي نه بل داسې څوک چې د مسؤلیت پر غاړه واخلي تاسو پیګم په افغانستان کې د ټاکنو یو ورځ لرو که په هغه ورځ د ټاکنو بیا دی څوند مشکلات سره مخامخ کیږي ممکن نه ده چې موږ تاسو ته ونیګو د ملي پروسه د خپل خپل ته ورسو بعد بختانه د موږ تخنیکی همکارانو هم څو څو ځله غواړم چې د سیاسي اعضاو له مشرانو سره درلودلې کوشش مو دی وکړو چې دوی پوکړو په دې باندې چې په اوس کې ممکن نه ده کته سپریښتنی توګه غواړي شفافیت تضمین شي را دی د ولسمشرۍ ټاکنو د لپاره موږ تاسو د بایومټریک سیستم د لپاره امکانات برابر کړو او د ولسمشرۍ ټاکنو کې همدغه سیستم استفاده وکړو په اوس کې د همدغه شته سیستم په واسطه باندې ټاکنې ترسره کړو او نظارت قوي کړو ترڅو شفافیت تضمین شي او د دې ترڅنګ داس میکانیزمونه فشنیات چې خپل په دغه سکم دوه میاشتو کې هغه دی پلی کېدو وړ وګرځي اما بدبختانه د سیاسي اعضاو مشران په مغه خپل وختونو باندې ولر دي دوی د ټاکنیز نظام بدلون هم غواړي په داس حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیشن مسؤلیت نه دی د نظارت حق چې دوی هر ډول امکانات وغواړي موږ دغه زمينه ورته برابر کړی بیا هم ورته برابر وو او د دوی کوم غوښتنه دغه چې د خپل نظارت قوی کړی هم دا
تشکر سعادت سپازم بله شما باز منتظر باشین که آقای آریان خیبر صاحب بسیار گپ زدن نتونستن خیبر صاحب شما رای حل چی میبینین برای اینکه ما رای حل میپالیم برای اینکه انتقادات خود کل گفته رئیسان اعتراضات هم زیاد است شما من ایسی کارشناس مسائل سیاسی و بی‌طرف چاره را در چی میبینین صاحب
ما فکر میکنم که انتخابات باید با وقت معینش دایر شود مثل مستقل انتخابات وزیفه داره که مطابق و میارای که تیلند کمیسیون مستقل انتخابات به دسترس داره و میارای را که یا به مو امکانات را که دارن مطابق از باید انتخابات دایر شود عذابه که اینا خود عذاب سیاسی میگیرن ما باید مانع از این روان نشن برالاوه که مانع از این روان نشن باید با این پروسه باید همکاری و کمک بکنه و بتونیم که انتخابات شفاف داشته باشیم قسمی که قبلا صدات سبزار داشتن کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت برای این عذاب و به این باندها مساعد ساخته و یا میتونن که از طریق نظارت مستقیم انتخابات شفافیت انتخابات اینا تضمین بکنن دیگر راه نیست وقت کم است و هم مجبور مکلف هستن که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در بکنیم به تاریخ 28 میزان اگر قرار باشه که عذاب جهادی و عذاب باندهای جنگسالار یک بار دیگر مانع تدبیر انتخابات شد فکر میکنم که اوضاع افغانستان بحران میشه و اوضاع پیچیده میشه و میدون ما طرف یک بحران دیگه فقط وظیفه نتان عذاب سیاسی وظیفه تمام مردم افغانستان است که انتخابات خود مردم باید نظارت بکنن وقتی اگر ما با کی تخلف کی میکنن تخلف ما میکنم شما میکنم او میکنن های مردم است که تخلف میکنن ما تخلف با جلوگیری بکنیم یعنی امکانات دستاشته ناچیزه که هست باید نظر داشت شرایط افغانستان مطابق از نمی شرایط باید انتخابات دایر شد ما انتخابات شفاف داشته باشیم و بتانیم یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه ما همه که پارلمان داشته باشیم دیگر عذاب سیاسی ما بادم پیشنهاد میکنم که همی عذاب سیاسی اکثریتشان در وزارت عدلیه سفت راجستر نیستن اینا باندهایی هستن که زبان کلاشینکوف حرف میزنن اینا باندهایی هستن کسایی هستن که همیشه صد میشن مانع میشن در مقابل ترقی
تعالی ایبرس این موضوع رو باز در آخر یک کم که گپ میزنیم اول سر میزیم انتخابات یک کم که نظرای خوب اظهار کردین از او خاطر نظر مردم هم پرسان بکنیم گرچه در دست مردم کدام اختیار نیست که اونا مثلا از او استفاده بکنن به هر حال الان یک اعلانه که خرد داریم بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم
زما رایا زما حق
نیوان د ورسوالي مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
شنوندگان محترم موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است که شما رای تلفن برتان میگم شما چی فکر میکنین منتظر نظرهای شما هم هستیم شماره های تلفن ما 0700
822-755 و 0-799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-45-01 همچنان از طریق افغان بی سی همان بخل مسجد اجدام میتونین به ما پیام نوشته کنین. آقای ساروان او رمیشه میبینه برتان میخوانه.
بله، او دا به هم وی چیز مجده دیخ پروانی ملمانه دیده انتخابات و دخبلوا کمیسون مرسیال وین شاغل زبی سادات د افغانستان د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټيم غړی شاغل فضل غني حقمل او د غرض د سیاسي چارو کارپو شاغل آریان خیبر. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ سیب.
بله آقای فاروان سلام به شما و جناب نظرت به عنوان شما متندو شما را زحمت دادم.
مهرباني وطن دوست سیب.
تشکر وطن.
آقای نظر شما گفتین که پیشنهاد داشته باشین که چه قسم انتخابات شفاف برگزار شود. ما یک پیشنهاد داریم، البته پیشنهاد ما که سعی در کشورهای همسایه هم مثلا در پاکستان که انتخابات برگزار میشه. آقای نظر، ما همی نظر ما که متوجه خیبر و نماینده حزب اسلامی است که نو
وطن دوست شما سر سوالتان زیاد تبصره میکنین. راستن دک سوال بین مرزی که تلفن خون قطع میشه. ما 5 دقیقه سر سوال شما که خوب است که بعد است که پاکستان است که ایران است، دو چرت بزنین تلفن قطع میشه. سیب بفرمایید. سی وطن دوست
شما گوش کنین، مثلا وقت که در پاکستان انتخابات میشه مثلا برای دو ماه
موقت حکومت
صادقه استعفا میده، مثلا حکومت موقت ایجاد میشه که به طرف از یک بار که انتخابات بر کامل شد بعد حکومت یعنی قدرت به حکومت لغو میسپاره. در افغانستان اگر نقسم شد مثلا آقای غنی دو ماه پیشتر انتخابات استعفا بده.
اول خو وطن دو صاحب، اول خو د جمهوریت ریاست انتخابات نه دی پارلمانی انتخابات دی. دوم دغه چې هر هیواد قوانین فرقی، په پاکستان کې صدر اعظم پارلمان انتخابي، په افغانستان کې مستقیمه رایه د ولسمشر انتخابي، د خو سیستمونه ډیر فرقی. که د پاکستان مثال ورکوي ولې د امریکا مثال نه ورکوي ولې د انګلستان مثال نه ورکوي؟
50 سال تجربه درنه ول از مو کل چیزان تقریبا نه وری تجربه.
بله بله خیر،
امریکا که خود جنجال نسته، افغانستان که خود دلته یزونه نه دی، دلته خو پر اعتبار نسته. این مرد فدی خاطر باید ټول ګوندونه پر اعتبار وکي.
خو لکه څنګه چې می درته ویل، خود دې ولسمشه انتخابات نه دی، مشت به پارلماني انتخاباتو خبرې کو. دله ولسمشر سره خو یا حکومت سره
دې پدی اعتراض وکي چې هغه خپلواک نه دی.
خپلواک نه دی. نور ډیره مننه. یو کلمخ کې باید استعفا وکي په دې حساب باندې. خیر، بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادی رادیو.
عرض سلام و احترام بر همه دوستا دارم، بر شما همه دوستا. زنده باشین، خوش باشین. من یک سوال دارم، من نمیفهمم، دو سوال دارم. یک سوال می کم یک کارشناس بی‌طرف کیست؟ اول با خاطر که سوال ما متوجه هم آدم میشه. من خب من آقای خیبر برشان سلام میرسانم. حالتر من یک سوال میکنم، امیدوارستم دوستای دیگه هم خواستن در این مورد نظر بتن. قسمی که آقای نظر شما قبلا فرمودین که جامعه جهانی که پول میتن بر انتخابات افغانستان، اینا خود تجربه چندین سال است، سالهای سال در قسمت دموکراسی و انتخابات و سیاست و سیاست دموکراتیک و دموکراسی و اینا قدامت دارن، اینا پول میتن، در حالی که دولت افغانستان قسم همگی ما شما میدانیم این دولت هم دولت واقعا مردمی نیست و بالای منافع مردم افغانستان از منافع ملی تخطی میکنن، بالای منافع ملی پای میمونن. سوالتان
یادتان رفت راستن نمی سوال به انجام
نه ما در سوال می یک جهت خویی که دولت افغانستان دیگه ای کمی احزاب هم که پشتیبانی واقعی داشته باشن ندارن، نه معیاری یک حزب سیاسی چیز که پشتیبانی واقعی ملی داشته باشه بودجه خودش تمویل کنه، که همین چیزا رو همین احزاب افغانستان ندارن. اینا رو در میان همین هر دو چقدر ایجاب میکنه که ما خود چون اردوی از قابل اعتماد نیست که ما یک دولت موقت داشته باشیم که باز همه گپار تنظیم بکنه برست. که باز آماده شد و جامعه بعد یک دولت نو
سلامت و سیمنه نکور ودن. بله اردون که لروزن معرفی که یه لده چه تحصیل لندی خبری و که چه ملمنو تم وقت پاتشی مهربانی که ویسه
من نن سلام ته بلند خبره کوم
کور بدن اجي صاحب
زمزه وسه اجازيني هم ملمن ته سلامونه تقديمون تاسو ټول ته ملمنو ته تاسو ته
تشکر
کور بدن
زمزه وسه ساده ما سوال ته به جواب راځي. ساده ته دغه نکته تاسو ته کلی ده، تاسو وګورئ دغه پارلمان د اته کال کېږي چې غیر قانوني او کار ورسره کوي، هیڅ خبره نشته. دلته چې انتخاباتو خبره راځي او تاسو په دغه پیږي چې دغه سیاسي احزاب چې اوس سیاسي احزاب دغه بولي دغه یو ګډوډیم راوستای شي، یو ارج مرج هم راوستای شي په ټولنه کې. بیا د افغانستان خلک له خاورو سره خالد کوي او د وطن او وضعیت مم دغه څه وضعیت نه دی چې اوس مونږ وایي چې وضعیت یې سم دی خیر دی که دلته پرابلم پېښ دا پرابلم به زر حل شي آیا که دغه نیټه د قرآن توری خو نه دی که دغه نیټه واوړي درې میاشته څلور میاشته بعد دغه انتخابات وشي
بیا خو ژمی راځي
ډېره لویه دغه شوي درغلي شوي او که حقیقت او خلکو ته به خدمت سوی دي چې یو پنځه میاشتې بعد دغه انتخابات وکړو او بایومیټریک سیستم ورته جوړ کړو ولې نه ورته جوړوو
سم ډېره مننه سعادت صاحب فکر نه کوم چې په درې څلورو میاشتو دي چاره وشي بیا ژمی ده او هوا یخه ده شاید یو شپږ اووه میاشتې یا اته میاشتې به پکار وي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام افغان مل صاحب
هلو خیر سروان صاحب ملمانو ته ټول ټول ته سلامونه ونې هیله وړاندې کوم
سلام
خو سیاسي عذاب ته نه دغه دا اول خو مې دا غوښتنه نه کړه چې ټکونه کمیشن خو دې دا باور ولري چې دا عذاب ته څوک دا غنه ورکي اوټ نه ورکي یا څوک راي نه ورکي ځکه چې په تیر کې سکړي د افغانستان یو ځای شوبه سو کی یو خبره بل اورور ولې چې دا قرآن تورې خو نه ده چې ولې دوی دا
انتخابات بلم
ولې د قران تور نه ولې د قران تور نه دوی ټول عمر قانون د خپل ځان لپاره راولې ده دوی په قانون نه خپل قانون پلې کوي دوی خپل قانون په خلکو باندې پلې کوي دوی څوک دي چې دوی اخلي دا انت شاته کوي او مخکې کوي دوی څوک چا د درولې دي کم دوی خو مخکې کې افغانستان خواسته در بدر بیا راغلو بل دا دوی چې کم بایومیټریک خبرې کوي دوی دا خو دوی یقین لري چې دا بایومیټریک دوی چې کم راوړي یا کوم تمیر روانه ده دوی سره
ډیر مننه
بل لاس ته ک دوی چرته د افغانستان د وختنه کول نه کنه چې تاسو هم درم ک دوی چرته د افغانستان د بایومیټریک باندې دوی یقین درو ده نو الکترونیک تذکری به غشتي وي او بل خبره ده دوی چې وس نن یو ځای شوی دی دوی خو په مکه معزمه کې قسم هم کړل بیا راوتل بیا وځه
خیر وس نو لموزو بنوس ډیر مننه کور ودان افغان مل صاحب اوس په ملمنو ته ورشو اول اوریدونکو نظر صاحب وطن دوست صاحب
بله
دی وطن دوست صاحب
په توګه سعادت صاحب میشه به شری سوالات
کول سعادت صاحب
سعادت صاحب خلاصه جواب مگر بتین خوب میشه صاحب چیزایی که از موضوع خارج است بر ازای جواب هم نتین صاحب تشکر
بله جناب سروان صاحب د ګرانو هوادوالو پوښتنې چې دوی مطرح کړي دوی سره ټول سره د ټاکنو شفافیت موضوع مطرح ده همدا د ټاکنو خپلواک کمیشن شپه ورځ په دې باندې کار کوي تر څو څه ډول وته نه ګوډي خلکو الله اعتماد سره پروسه راځوندای کړو همدا اوس په ټاکنو خپلواک کمیشن کې هر کار هر کړنه چې تر سره کیږي هڅه کوي ټول رسنۍ د سیاسي حزب او استازي د مدني ټولنو استازي دوی ټول ته بلنه ورکوي تر څو دوی پر وړاندې دغه پروسه مخته وړل شي اکر نه ول دوی په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي خو بس بختانه ډیرای وخت مخ په دې هم نه توانی ګوډي سیاسي حزب او استازي ډیر کمال عقل لري په دغه پروسه کې د ګډون په مخه او یا هم هغه سره نږدې څه دوی دا پروسه وویني اما بدبختانه په رسنې کې بیا دوی همیشه د یادونه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته د زمينه نه ورکړي تر څو دوی د دغه پروسه څخه درست نظارت تر سره کړي کله چې موږ تاسو وایو چې دا ملي پروسه ده نو باید د ملي فکر هم ولرو او هڅه دې وکړو چې پرښتنه توګه کله ځان د پروسه مالکین بولو د شفافیت د فکر هم را سره ووسیږي او ټول لاس په لاس سره ورکو تر څو وتوانیږو شفاف او عادلانه ټاکنې تر سره کړو خو پوهیږي چې په اوس کې د قانون بدلون هم نه د ټاکنو خپلواک کمیشن مسؤلیت یې او نه هم په اوس کې شونې ده چې د ودې توانیږو ټاکنې نظام کې د بدلون راولو یا د هم بایومیټریک سیستم څخه په اوس کې موږ تاسو وتوانیږو استفاده وکولای شو خو به دا وي چې په دغه کمه موده کې هغه میکانیزمونه باندې کار وکړو چې هغه شفافیت تضمینه ولای شي او روڼتیا راوستلای شي او په دغه پروسه د خلکو باندې اعتماد او ځلبیا راژوندی کولای شي
علي صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان او فضل غنی حقمل صاحب تاسو د وطن دوست صاحب د پیشنهاد په اړه څه وایست ممکنه ده
وګورئ سروان صاحب د ټاکنو شفافیت د احزاب غوښتنه هم ده د کمیسیون غوښتنه هم ده او د افغانستان د ملت غوښتنه هم ده او سیاسي ګوندونه نظارت ته چمتو دي. دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه ده، دوی چمتو دي چې نظارت وکړي، خو اصلي هدف دا دی چې موږ په دغه پروسه کې اصلاحات غواړو. او لکه څنګه چې ولیدل شول په دغه موده کې اصلاحات نه دي رامنځته شوي، او متاسفانه چې ځینې کړی اوس هم د تیر په څیر ټاکنې غواړي، له تقلب او درغلۍ ډکې ټاکنې غواړي، او دا په هیڅ صورت د سیاسي ګوندونو لپاره د منلو وړ نه دي دغه ډول ټاکنې، او اجازه هم نه ورکوي چې دا ډول ټاکنې ترسره شي. او دا هسې یوه پلمه ده چې دوی وایي وخت کم ده. دوی اصلا د احزابو د رول نفي کېدل غواړي، دوی د په دغه پروسه کې نه غواړي چې احزاب ګډون وکړي.
خپل سر د احزابو په باره کې هم ځینې خلک لکه مخکې چې یو اوریدونکي اشاره وکړه، ځینې خلک اعتراض لري او خبرې لري. هغه دا ده چې دا ګوندونه اول اکثریت سرتاسري ګوندونه نه دي، ځینې بیخي ثبت نه دي په د عدلیې په وزارت کې. نو کله چې ګوندونه په هغه حد کې نه وي لکه په نورو هیوادونو کې وي، بیا نو په څه اساس د ګوندونو په اساس انتخابات وشي؟
وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په دومره شمیر سیاسي ګوندونه د یوې ملي پروسې په هکله مشترک واحد موقف نیسي، او یوازینی هدف یې دا دی چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي، نتایج ټولو ته د منلو وړ وي، د دې پروسې پایلې له بحران سره مخامخ نشي، او په نتیجه کې یو درون او معتبر پارلمان رامنځته شي. نو دا چې د افغانستان په تاریخ کې دوی دغه ډول په لومړي ځل دغه ډول یو مشترک تصمیم نیسي، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. بالاخره هغه سیاسي ګوندونه چې هغوی د تیرو په تیر تاریخ کې د جګړو شاهدان او یو بل سره خونړۍ جګړې کړې دي، ترخې تجربې لري، یو بل سره مخالفتونه کړې دي، حتی په یو میز سره نه راغونډېدل، اوس دوی په یو میز تر یو سقف لاندې راټولیږي، او د افغانستان د بحران لپاره، د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره، او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره په ګډه تصمیم نیسي. دا یو لاسته راوړنه ده، او هیڅکله باید څوک دا تشویش ونه لري چې ګواکې سیاسي ګوندونه شخصي ګټې مطرح کوي. دلته د ګټو موضوع مطرح نه ده، دلته د افغانستان د ثبات، د افغانستان د امنیت، د افغانستان د ښې راتلونکي موضوع مطرح ده، او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي. موږ د دغې پروسې سبوتاش کول نه غواړو، خاندې نه ګرځو، او موږ وایو چې د سیاسي ګوندونو توافق حتمی دی په دې پروسه کې. دغه پروسه باید د سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او همکارۍ ترسره شي. دا زموږ غوښتنه ده، خو متاسفانه چې دغه غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویل
شوی. ډېره مننه کور ودان حقمل صاحب. خیبر صاحب، یو اوریدونکي حاجي صاحب عظیمی وویل، وایي که د ګوندونو غوښتنې ته ځوابونه ویل شي، افغانستان هسې هم ښه امنیتي وضعیت نه لري، دوی به یو بل پرابلم جوړ کړي او ګډوډي به زیات شي او د خلکو مشکلات به ورسره ډیر شي. په دې اړه دوی نظر دا و چې که انتخابات وځنډي شي نو څه پروا لري؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم مخکې نه درته و چې دوی سیاسي ګوندونه نه دي. سیاسي ګوند خپل معیارونه لري په کله اوس باندې داسې یو ګوند متفق افغانستان کې څوک چې هغه د خلکو د من نه پورته شوی، د خلکو غږ پورته کړي، خلک په دې کې موږ تاسو څه سوره د مخکې د درې ورځې مخکې چې دی
که همین چه خیبر صاحب، ما موضوع بس ما یه عذاب نیست، یعنی هر چی که هست، یعنی می آش هست، یعنی می کاسه هست. منظور ما سر نظمی عذاب است که فعلا نسی که میگن بسیار ثبت نام شده یا نشده، اما گندهای گنده گندهش خود ثبت نام شده، اما یک سه چار تاش بیاز گنده گنده است. از او خاطر فعلا به انتخابات اگر شما فوکس کنین بهتر است، برای اینکه باز عذاب سیاسی را علاوه یک روز گپ میزنیم.
ما فکر میکنم که اینا سات شدن نمیتونن، مانی شدن نمیتونن در قبل یک روان دموکراتیک. و شروع قبل هم صدا سر گفتن که حد اقل 94% 93% سایت کاندید کنن خدا یا مستقل هستن و 7% از عذاب هستن. یا سات شدن نمیتونن، مانی شدن نمیتونن، مردم افغانستان بیرن طرف یک انتخابات شفاف، یک انتخابات دموکراتیک بتونن، یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه، شاید یک پارلمان باشه. بول از اینا مردم باید اختار نتن دیگه، هیچ چیز کردن نمیتن. مردم افغانستان دیگه با بایی عذاب به هیچ وجه نمیرن امرای ازیا و مطابق پلانای ازیا نمیکن. مردم افغانستان با شعور پختگی لازم سیاسی رسیدن. مردم افغانستان دیگه سیاه سفید از دیگه تفکیک نکنن. مردم افغانستان حال و مردم چهار دهه قبل نیستن. به هیچ وجه انتخابات بر میشه. مردم افغانستان با دولت هست، با کمیسیون مستقل انتخابات هست. کمیسیون مستقل انتخابات به بزور مردم، به بزور ملت باید که انتخابات رو دایر بکنن. مردم افغانستان توقع داره که با انتخابات داشته باشه. انتخابات شدنی است. انتخابات اگر کمیسیون مستقل انتخابات واقعا نمیخوام که انتخابات در شوه ممکن نکنم که با سلامال بسیار شدید مردم افغانستان مواجه خواهد
شد. درمانه خیبر سیب سی شد استاس و نظر مواورد و وسب در شاغلی صدیق پتمن چې د سیاسي چارو کارپو هم د نظر وورو پتمن صاحب د ټلیفون لاري را سره راي ورته ارکلای وایم پتمن صاحب زموش په بحث کې د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټیم غړي شغل فضل غنی حقمل او همدارس مخکې شغل اوریا د انتخاباتو د ځندېدو غوښتنه وکړه او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري لیکن زموږ دوه نورو میلمنو چې ښاغلی زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند او د غرض د سیاسي چارو کارپو ښاغلی آریان خیبر ویل چې انتخابات باید په هیڅ صورت ونه ځنډول شي او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري چې انتخابات باید په بایومیټریک سیستم وي او ګوندونو ته پکې زیاته ونډه ورکړل شي هغه غوښتنې عملي نه دي سن په دې لاند وخت کې ستاسو نظر څه دی؟
سلام او احترام علیکم تاسو ته ورې محترم اوریدونکو ملمنو ته کده ګوندونو غوښتنه او د کمیسیون موقف دواړه سره پرتله کو د ځینې غوښتنو لپاره چې ګوندونه لري چې سیستم د انتخاب
پټمن سپ
خپل وخت باندې مراجعه
بلې خپل موقعیت م تغیروي چې اواز مو مخکې لښت خراب شو ویرا م ورکی
نو ګوندونه باید هم خپل موقف توضیح کړي او تاسو کې او انتخابات کمیشن هم د دوه غوښتنې موجود دي ګوندونه د خوانه یو غوښتنه دا چې ګوندونه وي سیستم د تغیر شې د لپاره نو وخت دی او بل غوښتنه چې ګوندونه وي د افغانستان خلک وي کاندیدان وي او کمیشن وي هغه د انتخاباتو رونتیا او شفافیت دی د انتخاباتو د رونتیا او د شفافیت لپاره نو وخت نه دی نو باید کمیشن په دې ټینګار وکړي او کاندیدان هم په دې ټینګار نه کوي چې باید انتخابات شفاف نه وي باید انتخابات شفاف وي بایومیټریک سیستم هم دا اوس د افغانستان حکومت لري عسکر بایومیټریک کوي پولیس بایومیټریک کوي د امنیت سیستم بایومیټریک دی دا ټکنالوژي ارزان هم ده او قابل دسترس هم ده هیله من دی چې یو منځنۍ لاره چې هغه د انتخاباتو رونتیا تضمین کړي من سره شي چې هغه دا دی چې رای ورکونه بایومیټریک شي د انتخاباتو کمیسیون ته دا وړاندې شوی دی نورو تخنیکي خواونه چې هغه څوک چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوي که لیست بایومیټریک نه وي خیر دی ولی که یو ځل دی په ماشین ګوته کېږي دی په بل محل کې چې ګوته کېږي معلومېږي چې د سړي دوه ځله رای ورکړی ده یا دویم ځل غواړي چې رای ورکړي نوملیکنه د حد نه زیاته شوې ده او دا د دې تشویش پیدا کوي چې که دا ټول خلک رایه ورکړي حتما د رایو په نتیجه کې تغییر راځي او دا یوازې د ګوندونو غوښتنه نه ده کمیسیون د دواړه پخې په یوه موضوع کې نه اچوي او ګوندونه د دواړه پخې په یوه موضوع کې نه اچوي دا وخت د حزبي سیستم نه دی ولې د شفافیت لپاره هیڅ نه وخت نه دی او شفافیت باید رامنځته شي او شفافیت په تخنیکی لحاظ تضمین کړئ شي
لیکن پټمن صاحب شاغل سادات وی دی البته د ټولو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا خبره کوي چې وای دا په دومره لند وخت کې ممکن نه ده یعنی د بایومیټریک سیستم ناممکن دی
من سیستم نه بایومیټریک او جناب اساساً د سیستم نه بایومیټریک او من صرف د رای ورکول ماشي هغه به ماشین نه چې ګټه به لګيږي د مغالطه کې ځان خلاصې دی خپله موږ په خبره پويږي به هغه وخت چې انتخابات بحران تلار شي او دوی به د تیر کمیسیون غونډې زیړ رنگ ولاړ وي او د همدار سخنګویان او معاون د سخنګویان به ټلیفون نه اخلي به دوی پټيږي د افغانستان ملت په بحران کې وي من مخکې
دینه چې بحران پیدا شي د بحران وړاندوینه کوي نو راځي چې پټمن صاحب د شغل سادات نظر به وورو تاسو په دې خبره کې دا نوې مسالې ته زما پام شو تر اوسه پرې دا خبره چا نه وکړه تاسو د بایومیټریک سیستم نه وایس بلکې دا وایي چې صرف د رای ورکون کې شکل رای ورکوي هغه د بایومیټریک وی چې دوه واري رایونه کارولې شي نو دا ماشينونه او دا امکانات تر څه ده پوری ممکنه دي آیاشته شغله سادات څو است
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه راځي د افغانستان ايني واقعیتونو ته وګورو راځي هغه څه چې هم د اوس موږ تاسو ورسره مخامخ یو په افغانستان کې هم دوه میاشتې نه کوم موده موږ تاسو ته کنه تل ورو اسې بهانه ګرې فکر نکړم چې دغه پروسې پر سلامت باندې تمام شي
مونږه همیشه د فاطمه صاحب خبرې ما واورېدې، مونږ د دغه سیاسي عذابونه دې غوښتنه کړې چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ، راځئ په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه عملي شي.
خو دا یو پیشنهاد او کو دا مثلا همدغه پیشنهاد چې مخکې فاطمه صاحب یاد کو په دې اړه څه وایست دقیقا همدې موضوع ته راشئ.
خو فاطمان صاحب وویل چې د رای ورکونه باید بایومتریک واوسیږي. مخکې له دې چې فاطمان صاحب دې موضوع ته اشاره وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځله دغه غوښتنه له حکومت څخه ترسره کړې ده چې موږ څه ډول کولای شو د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته کړو. همداود دغه سیاسي عذابو سره مشه کله چې موږ ناسې ترسره کوو ورته وایو راځي په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه عملي شي او په اوس کې د عملي کېدو وړ واوسیږي. اما دوی یوازې په اوس په دې ټینګار کوي چې دوی د ټاکنو نظام بدلون غواړي، دوی د ټاکنو پرواز باندې باید بایومتریک سیستم څخه استفاده په داس حال کې چې د بایومتریک سیستم څخه ټاکنو پرواز استفاده د 9 میلیونه شاوخوا څنګه سفتران چې موږ سره کړی دی همدا هم ټول مجبور باطل اعلان شي. او د دې ترڅنګ د خلکو غوښتنه هم پوس کې همدا چې باید ټاکنې په خپل وخت سره شي. سیاسي عذاب وایي چې موږ غواړو ټاکنې په خپل وخت سره شي او غوښتنو ته چې وګوري هغه تل په سلو کې د دې معنی ګرځي چې ټاکنې د میزان پراته وشته مه ترسره شي. خو بد وختانه بیا هم حتی د دې کېږي چې ټاکنې زیان عمومي او همداډ ول ټاکنې د میزان پراته وشته مه باندې ترسره نشي. هر هغه میکانیزم هر هغه طرحه چې هغه د میزان ته وشته مه ونه زیانمنوي او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي، مونږ هغه سر په تور سترګو منو. دا د کمیسیون اوسنی موقف هم دی، مخکینی موقف هم دی او د ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساس راتلونکي ولسي جرګه ټاکنې ترسره کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. حقمل صاحب، ښاغلی پاتمن و منځوی لارې وړاندیز کړه، تاسو څه فکر کوئ چې همدا یې لاره ده؟ دوی البته د ګوندونو خبره نه فکره.
څاروان صاحب، د سیاسي ګوندونو کوم اجماع چې رامنځته شوی ده، د هغوی غوښتنه هم همدا غوښتنه ده چې پاتمن صاحب مطرح کړه. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې د ټاکنو په ورځ باید بایومټریک سیستم عملي شي، یا د رایې اچونې په مرکز کې هلته باید یو کمپیوټر او یو د بایومټریک دستګاه انتقال شي، او هلته کوم رایې ورکوونکی چې زی رایې اچوي لاغه مخکې باید د بایومټریک شي تر څو د بیا ځلې رایې اچولو مخنیوی وشي. دا غوښتنه عملي ده، ممکنه ده. او هغه جرمنی کمپنۍ چې ما مخکې اشاره وکړه، هغوی چمتووالی ښودلی و چې دوی په دغه یوه یوه نیمه میاشت کې دا کار کوی شي. دې ته آماده و، هغوی په څلوېښتو هیوادونو کې د ټاکنو په برخه کې تجربې لري او ویل چې په یوه میاشت کې مونږ د دغې پروسې لپاره کارمندان هم روزلی شو، ټریننګ کولی شو. یعنې دا
خو ستاسو یوه غوښتنه وه، د دوهمې غوښتنې په اړه څه وایست؟
دویمه غوښتنه د سیاسي ګوندونو دا ده چې په دغه پروسې باید د سیاسي ګوندونو قوي نظارت موجود وي. یعنی د دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې باید سیاسي ګوندونه
د نظارت خو دوی هم مخالفت نه کوي، لیکن پاته شوه ده چې ونډه دوی ولري په برخه کې سوست.
وګورئ سروان صاحب، په دغه یو کال کې چې دغه نوی کمیسیون تشکیل شوی دی، د سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره او همدارنګه له نورو اړوندو لورو سره مختلفې جلسې نیولې دي. 15 مشورتي جلسې د سیاسي ګوندونو سره نیول شوې دي. په دوو جلسو کې ما په خپله هم حضور درلود. هلته د سیاسي ګوندونو نظرونه اخیستل کیږي، د هغوی مشورې اورېدل کیږي، د هغوی طرحې غوښتل کیږي، خو عمل ورباندې نه کیږي. ستونزه دا ده چې دوی هسې یو سمبولیک رول لوبوي د سیاسي ګوندونو سره، او د هغوی غوښتنې، نظرې، مشورې، د هغوی طرحې وړاندیزونه نه پلي کوي. او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې په دې پروسه کې سیاسي ګوندونه نفي کیږي، د هغوی شتون له پامه غورځول شوی دی، او له هغوی سره په دغه پروسه کې هیڅ ډول همکاري موجوده نه ده.
احمد صاحب، خیر حال وقت ما کم کم زیخش دارفت. پتمن صاحب محترم، صرف نظر از ای که کدام طرف حق به جانب از کدام طرف نیست، مردم از امی جنجالای طرف های هزار طرف بیخی بستو آمدن. صاحب در انتخابات جنجال، حتی یک برق لاین هم برو باز جنجال، ده هر چیز یک جنجال است. بیچ مردم یک قسم امو اعتماد خود بر کل رهبرای افغانستان از الف تا یا عزیز داده میره. ده تشرای صاحب باز جنجال خلق میشه. چی پیشنهاد میکنین؟ چی شوه که مردم دیگه بیزار نشن از این کارا؟
جناب احمد صاحب، تمام مردم افغانستان به شمول ما و شما به یک نظر متفق هستیم که شفافیت انتخابات از نگاه تکنیکی تضمین شود، نه از نگاه لفظی. یعنی مکانیزم ارائه شود که تضمین کنه که یک نفر دوبار رای دادن میتونه و کسی که حاضر نیست رای دادن نمیتونه. ببینیم تجربه اشتیکر کمیسیون محترم سر تشکیل اشتیکر را نصف کردن، ببینیم که گپ به کجا رفتن، به خاطر از اینکه تکنولوژی وجود نداشتن. اگر تکنولوژی در وقت نصف اشتیکر وجود میداشت، اشتیکر را با 9 میلیون بالا نمیرفتن، حد اکثر به 4 میلیون یا 3 میلیون توقف میکردن. فعلا پیشنهاد ما است که کل ما شما در یک کشتی سوار هستیم، کمیسیون، اعضای کمیسیون، کاندیدا، احزاب، کلگی یک بحران را سپری کردیم. هنوز بحران نامده، وقت انتخابات نرسیده. این کشمکش قبل از انتخابات از جناب نظر صاحب کمیسیون محترم متوجه شوه، وقت انتخابات نگذشته و 28 نیزان هم نیر قانون اساسی آمده، یک دفعه 16 سرطان را پیشنهاد کردن نتانستن. فعلا هم اگر وقت کار داره بگویم که نمی تکنولوژی را ما نمی قدر زمان برتن تهیه کرده میتونیم، انتخابات وقتش بیازم مطابق قانون نیستن، مطابق فیصله خود کمیسیون است. کمیسیون گفت ما با 16 سپتام کرده نمیتونیم و 28 میزان. آله بگویم با در نظر داشتی اماده شدن وسایل تکنیکی که این تضمین کنه که یک نفر دوبار رای دادن نمیتونه و افراد زیادی رای دادن نمیتونه، چقدر زمان کار داره؟
دیره منه.
یا مکان گرفته بیشتاستش میزانه کپی ماخول نیست بین قبل از اینکه
دیره منه نه. سلامت و سهی پتمن سهی، سلامت و سهی کور و دن نورد. زموش وقت دیخ پروانی وقت پایت رسیش.